دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوی د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 28 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د پاکستان د جج پاړه د اوریدنې د تکمیل په بنیر کې د وسوال پر ضد عملیات د افغانستان سولې پاړه د خبرونو د نوي پړاو پیل او د هند تر انتظام لاندې کشمیر پاړه پر راپورونو سربیره ستاسو لپاره یو شمیر نور مطالب هم لرو. خو تر هر څه وړاندې وارو کوو ظفر خان ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکندل په اړه د کیس اوریدنه بشپړه کړې. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلېږي او امریکا له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر ایران بندیزونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکندل په اړه د کیس اوریدنه پرون بشپړه کړه. اوریدنه د چیف جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ درې کسیزې جرګه گئی وکړه. د اوریدنې په مهال چیف جسټیس وویل چې ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې لړ کې عدالت ته خواست ورکړي. په ویډیو کې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د مبینه پټو قوتونو د فشارونو یادونه کړې. د 2013 کال د ډیسمبر په 24مه د احتساب عدالت جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیه سټین مل کیس کې د وو کالو بند او جرمانې سزا ورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په زندان کې دی. پولیس چارواکي وایي په بونیر کې د وسلوالو په ضد د عملیات د لټون عملیات پیل کړی دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد بیگا مشال رډیو ته ویل د تیرې یوې اونۍ راهسې د پوځ سره په ګډه د ایلم په غرایزه سیمه کې عملیات کوي.
ایلم غرایز سلسله ده او هلته لکه کمې ځنګلې دي، نن سبا دوار فصل دی او هغه چونکې هغه ایریا داسې ده چې هغه تقریبا 46 مربع کیلومتر دغه لکه پهاړي سلسلې وي او هغه دومره نیغ دي او دومره لکه هغه لکه ځنګلې وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بونیر ځینې مشرانو او ځوانانو مشال رډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. په 2009 میلادي کال کې د پاکستان پوځ د سوات او شانګلی په ګډون په بونیر کې عملیات کړي وو او دا سیمې له وسلوالو پاک اعلان کړي وي. په کابل کې په یو واده شوي برید په ضد په کوټه کې مظاهره شوي. احتجاج تیر ماښام د کوټې پریس کلب مخې ته وشو چې پکې مظاهرینو د کابل د ځانمرګي برید شعارونه ورکړل. مظاهرې ته فعالې میرمن حمیده هزاره وویل چې نه یوازې هزاره قبیله بلکې عام وګړي هم په دې جنگ کې په نخه کیږي.
خیر شیګړی کارکونکې میرمن حمیده ازاره وای چې د ترګرو خپل هیڅ پلان نشته، د بل پلاس کې دوی کارول کیږي چې مخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوی په نشه کولې او اوس یې د ودو پر تقریباتو او د خوشحالوي پر ځای بریدونه پیل کړل.
په کابل کې د اگست 14مه په یو واده کې برید شوی و چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې وه. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو پریکړه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیګال پاکستانی ټلویزیون جیو نیوز سره په خبرو کې ویل د قانوني جایزې تر اخیستو وروسته یې دغه فیصله وکړه. نوموړي ویل عدالت ته به په کشمیر کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو موضوع وړي. قریشي عدالت ته د تللو ټاکلې نیټه ونه خوده خو زیاته کړه په دې اړه به مکمل معلومات زر رسنیو ته ورکړي. امریکایي ولسمشر ویلي د کشمیر په مسله د منځګړتوب کولو ته تیار دی. ډونلډ ټرمپ ویل د کشمیر کې حالات ډیر کړکېچن دي. ټرمپ پرون خبریالانو ته زیاته کړه چې د اونۍ په پای کې به په دې اړه له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره د جی و په سرمشریزه کې خبرې وکړي. تمه ده چې په فرانس کې کېدونکې د جی و سرمشریزه کې به د امریکا او هند مشران وګوري. د اګست په 15مه هند تر خپلې ولکې لاندې کشمیر ځانګړي حیثیت د ختمولو پریکړه وکړه چې له وجې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترنګلتیا زیاته شوه. پاکستان له هند سره تجارتي اړیکې پرې کړې او دواړو هیوادونو ترمنځ د ګاډو تګ راتګ وځنډید. همداراز د هند سفیر ته یې پاکستان له اسلام آباد د وتلو ویل. د جولای په میاشت کې هم ترامپ ویلي وو چې مودي ورته ویلي چې د کشمیر د شخړې په حل موندلو کې د منځګړتوب وکړي خو نوې ډیلي دا ادعا ناسمه بللې. خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزاد له طالب استاد سره د بل پړاو خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان شوه. د امریکا د بهرانو چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلان کې ویل زلمی خلیلزاد به کابل ته هم لاړ شي او د افغان حکومت مشران به په بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستو ته وهڅي. د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرو ګام په ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې دوه پاکستانی غړي وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د جټ الوتکې دا برید پرون غرمه مهال په تنګي سیمه کې شوی. د پچیرو ګام په ګډون د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش وسلوالو ډله پراخ فعالیتونه لري. دې ډلې د تیرې یکشنبه یا اتوار په شپه په کابل کې په یو واده د هغې خونړۍ برید ذمواري منلې چې د ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه درې شپېته ملکیان ووژل او لسګونه نور پکې ټپیان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په دې تورن کړی چې په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. مایک پامپیو پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه په تهران د وسلې د بندیز موده ونه غځي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي. په ایران د وسلې بندیز موده د 2000 میلادي کال په اکتوبر کې پای ته رسیږي. په بندیزونو کې د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک، بهرنۍ څانګې قدس ځواک په شر قاسم سلیمانی او درش نور ایرانیانو سفری بندیزونه هم شامل دي. د ایران لپاره د امریکا استازي برین هوک د پامپیو له خبرو مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې باورې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په ایران د وسلې او سفری بندیزونو په جاري ساتلو کې خپل رول ولوبوي. د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلتیا له هغې وروسته زیاته شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د 2015 له ایټمي تړونه ووت. د خبرونو پای او وسم د کرنسیو بی او د موسم حال له احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 195 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ شل پیسې او 190 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 103 روپۍ اویا پیسې او 104 روپۍ څلوېښت پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ اویا پیسې او 240 روپۍ نوي پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ اتیا پیسې او 240 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 490 پیسې او 1 روپۍ 690 پیسې او 268 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلورو ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. فروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي د پخواني جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه به پریکړه په دوه یا دوه ورځو کې وکړي. که چیر د جج ویډیو رښتینی وخت نو دا عمل به د نواز شریف پر سزا څه اغېز ولري؟ د قانوني چارو یو پوه وایي
که چیرته دا کیس وکتل شي بغیر د دې نه چې آیا هغه مجرم دی او که نه، په دې یو شی باندې د هغه ټول کیس ختمیږي.
ځایی پولیس وایي د خیبر پښتونخوا په بونیر کې له یوې اونۍ راهیسې له پوځ سره په ګډه د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د سیمې ځینې وګړي وایي چې وسلوال طالبان په ښکاره ګرځي.
نه حکومت شته، نه ریاست شته او نه قانون شته، ځکه چې خلک پښتونه کوي په مین روډونو باندې ناکې لګوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د روانو هڅو د نهم پړاو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. پر دې سربیره تاسو د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم اوریدلای شئ له مشال رادیو سره. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري او دا هر څه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو د په همدغه نامه باندې تاسو ځانګړي اپ هم ډاونلوډ کولای شئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټیس آصف سید کوسا په مشرۍ درې کسیز جرګې د پخواني جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اورېدنه پرون بشپړ کړ. په دې ویډیو کې د نه پخوانی جاج په بیان ته ویلي دي چې د پټ قوتونو د فشار لکبل نواز شریف ته سزا ورولې و. د سپریم کورټ چیف جسټیس ویلي چې دا ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولای شي چې څوک په دې لړ کې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. آیا د نواز شریف ګوند په دې لړ کې درخواست ورکوي او کنه؟ په دې اړه به نور معلومات د اسرائیل محمد په راپور کې واورو.
د نهې پر ورځ د احتساب عدالت د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه د کیس اورېدنې پر وخت د پاکستان چیف جسټیس ویلي دي چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړ کې به دا ویډیو هله ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړ کې درخواست ورکړي. پر دې اړه د مسلم لیگ نون یو مخکخ او سینیټر پرویز رشید اگست په شلمه مشاله ډوته ویل چې دوی په دې اړه ل خپل وکیلانو سره مشورې کوي خو لا یې هم کومه پریکړه نه ده کړې.
مخکې زمونږ د وکیلانو دا خیال و چې کله په سپتمبر میاشت کې په های کورټ کې د نواز شریف د کیس اورېدنه کیږي نو په خپلو دلایلو کې به دا ویډیو هم شامل وي، خو نن چې چیف جسټیس خبره کړې نو زمونږ وکیلان به په دې بیا غور کوي او د دې په بنیاد چې کومه پریکړه وکړي نو هم پر هغو به مسلم لیگ نون عمل کوي.
اسکے مطابق مسلم لیگ جو ہے عمل کرے گی.
سینیٹر پرویز رشید زیات کړه چې سپریم کورٹ ل خپل آندې د هر څه نوټس اخلي نو په کار واچي ل درخواست ورکولو پرته یې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو هم نوټس اخیستی وي او دارنګ نواز شریف یې خوشی کړی وي. د په خبره ځکه چې په دې ویډیو کې د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک په خپل منلي چې نواز شریف بے ګناه و د چا لخوا د بلیک میل کېدو ل وجې ورته د سزا اورولې و. خو په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي د چیف جسټیس دا خبره سمه ده چې د نواز شریف د خوشي کولو او سزا ختمولو لړ کې به د جج ارشد ملک مبینه ویډیو هله ګټوره ثابته شي چې څوک په دې لړ کې درخواست ورکړي.
دا خو ادبیاته پته ولګیږي وایي چې دا شی پته به دې ته به قانوني حیثیت څنګه ورکړي کیږي. نو قانوني حیثیت چې دې کچرته هغه درخواست ورنه کی او هغه چې دې دا عدالت په مجبور نه کی چې دې ته وګور و عدالت وایي چې یاره زه په هغه شی باندې چې دې توجه نه ورکوم نو دې بیا مجبور کولی نشي. نو دا هغې لپاره قانوني هغه دا ده چې د دې ویډیو په رڼا کې چې آلریډي چې دی هغه جج اخوا کړی شوی دی او دلته کې چې دې راغوښتلی شوی دی په دې په رڼا کې چې دی دا کیس دې وکتلی شي او که چېرته دا کیس وکتلی شي نو دا سزا بیا غلطه شوی ده او بغیر د دې نه چې آیا هغه مجرم دی او کنه په دې یو شی باندې دا هغه ټول کیس ختمیږي.
د یادونې ده چې د جولای پر شپږمه د نواز شریف په لور او د مسلم لیگ نونو مرستیالې مشري مریم نواز په لاهور کې خبریالانو ته یو ویډیو ورکړې وه چې پکې ارشد ملک پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشارونو یادونه کوي. لدې یو ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې دغه ویډیو جعلي دروغجنه او فرضي بللې وه. د 2013 کال د دسمبر پر 23مه د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک نواز شریف ته په العزیزیا سټیل مل کیس کې د وو کالو بند او جرمانی سزا اورولې وه چې له وجې شریف دا مهال د لاهور په کوټلک په زندان کې دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غلا مشال رادیو خبري د خبر پښتونخوا د بونیر ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد وایي چې لتیرې ویونی راهیسې د وسوال پر ضد عملیات پیل کړي خو په ځنګلونو او غرونو کې دا عملیات لږ ګران دي او د سیمې په پاکېدو کې به وخت لګي. بلخوا د بونیر مشرانو او ځوانانو مشال رادیو ته ویلي چې په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسوال په رڼا ورځ ګرځي او له خلکو پیسې اخلي. نور تفصیل د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د بنیر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد ارشاد اگست په شلمه مشال ډوته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یې په سیمه کې د وسلوالو ضد له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي خو نوموړي د مشکوکه وسلوالو د نیولو یا شناخت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ارشاد وایي وسلوال د علم په غریزه سیمه کې دي نو ځکه یې نیول ګران دي خو په خبره یې چې ډېر زر به سیمه له وسلوالو پاک کړل شي.
اورز وہ سر پمنڈ یہ سرچ انسٹرک افیشن وہ سب پوری لگا ہوں تک دی نو کی لگا پر اور کی لگا کر ابھی نہ چونکہ علم غریز سلسلہ دا انت لگا کہ جنگل دی ان سب دا دوار فصل دے تقریبا سلسلہ دا یو اپ تم سلسلہ من انت لگا ارمی دا جائیں دے او اور چونکہ ایریا دا سیدا کہ تقریبا 40 مربع کلو میٹر پہاڑی سے چلی ہوئی اور جنگل ہوئی
دبراس حال کے دا چی دنہ پورزو دا بنیرو زنو مشرانو اوزوانانو مشالی ڈوتو ویل چی پا سیمہ کی جی دا تحریک طالبان پاکستان وصلوال پرناو رزگرز یو لخل کو پیسی اخلی دا گریزو تحصیل دا سلطان وسکلی بخت افسر وائی وصلوال پلارو کی خلق تنگوی
بلنگ سبا جی چی دا دا نیاش رو نمونگ کم بورو سجی دا زما پسال پل کل مونگ دا تی گنو چی دلتا کی نا حکومت شتا نا ریاست شتا اور نہ قانون شتا ذکر چی مطلب دا خلق باقارت سور آغی اخفل کشتو نکی آغی پا رودونو بانی تمین رودونو بانی ناکی لگئی او آغی گاریم چکی دا خلق شناسی کارونم چکی پکلو کے
بنیر ڈی پی او دغه تورنا رد کړل خو په بنیر کې د پښتونخوا ژغورن غورزنګ یو غړی حسن بنیر وای لوسلوالو د خپلې سیمې پاکولو لپاره سولیز مبارزه پیلوي نوموړی وای بینو غوړی چې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله بیا کډوال شي
موږ دا کیسې نور نه منو چې موږ ماشومان به بیا د مردان او صوابۍ او د پېښور په ګرمو کې چې دی هغه الته ګرځي هغې دی هلته په پردو کورونو کې اوسي اوس یو ورځ مونږ ختم تلل بنیر کلیئر دی په بنیر کې اوس هم په ډګر کې کرنل لار می ناست دی تا کلیئر کړل دلته امنیتی دغه چې دی هغه د پولیس سره په لاس کې بیا څنګه داخله را پیدا شو
بل خو د بنیر د خودوخیلو تحصیل سره تعلق لرونکی یو ځای تن حیدر خان بنیر وایي که څه هم په علم سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ له کبله هلته کې د عام وګړو په ورتګ بندیز لګول شوی خو په خبره یې چې په نورو سیمو کې وسلوال دومره زیات شمیر کې نه دي
او نو د اسلحال اوسه پورې داسې څه نه دي کړي چېر د بټې په شکل کې هغې څه وصول کړي او یو دا تحریک ته د خپل یو تحریک د فار اواز ته خو د بټې داسې څه ښکارن دي راغلي
بلخوا تحریک طالبان پاکستان هم د اگست په ولسمه په یو اعلامیه کې پر ځان لګیدلی دا تورونه رد کړي چې ګینې دوی له خلکو په زور پیسې اخلي یا خلک تنګوي د یادونه دا چې په 2009 کال کې د پاکستان پوځ د ملکن په سواد بنیر دیر او شنګله سیمو کې له هغې پس پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمېر سیمې نیولې وې او هلته یې خپل نظام اعلان کړی و او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې هم دغه عملیاتو په نتیجه کې حکومت سوات او شاوخوا سیمې له وسلوالو پاکې اعلان کړي
اسرائیل ممندو چې په بنیر کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو حال درکاوي او زو ممند د ممندو په یکه غونډه سیمه کې څو ورځې وړاندې زهرجن ماري او ماشومه چچلې و چې په ځای روغتونونو کې د علاج د نشتوالي له کبله پېښور ته پر لارې ساور کړه د لبنا د ژوند او مرګ تصویرونه چې سواخ پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول نو زیات خلک له کورنۍ سره د غم راځي لپاره ورځي ځای ولس او د لبنا کورنۍ له حکومت په نږدې روغتونونو کې د درملنې د اسانتیا غوښتنه کوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي
شپږ کلن لبنا خدري شپې وړاندې په خپل کور کې اوده وه چې د شپې څخه دوه بجې مار وچیچله پلار قاری خوشاله د خپل کلي کوونه شوقدر هسپتال ته وړه خو هلته ډاکټرانو علاج ونه کړ او چې کوم مهال پلار په شوقدر سرکاري هسپتال کې ایمبولنس لا 1400 روپۍ ورکړي نو پیښور ته روانه کړه خو له ډېره کړه وه لبنا پلار کې مړه شوه قاری خوشحال راته د لبنا د مار چې چلو ټوله قصه په څو ټکو کې داسې وکړه
یاره جی د شپې دوه بجې وي او بس را پاسې وي د لاس باندې مې درد لاس له مور وکتو مونږ ولو کتو بیا لات خراب بس بارم کمرې نه راویستله بس به ګاډي ولاړ شو په در هسپتال دم بوتلنه یو نرس او یو پدنه ټیکنیشن هغه یې وکتل او بس سویل دا په خاور د تاسو ورسول ایمبولنس کې اکسیجن د هم نو خراب وږي بس مونږ چې ایمبولنس کې واچول په خاور روان شو نو بس تقریبا
مار لړم چې چلو علاج وې ممکنه ده د لوبنا علاج پکې شوي وې
نشوالی
او د شپې مهال دغه هسپتال د بندښت په اړه مې د سیمینار ټاکل شوی د صبح سیملې غړي نثار مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل
متفق شوی دی نن نه پس باندې چغون هسپتال آر ایس سی هغه به 24 اور کولای هغه کې به ما ورته چې ما ته پتی کې ته ډاکټر اویلیبل کې پتی کې به چې ما ته ویکسین برابر ساتي ته کې به ما ته ریټیل میډیسن هغه سہولت هم راکې کوم پسې چې زما هیډکوارټر ته ټول مریضان راکړي
لوبنای په سپینا دیره یې غوړ کې خاورو ته وسپارله ولې د مرګ وروسته یې خلک هم د هغې د ژوند او د مرګ تصویرونو سره ډېر غمجن دي او نن په درېیمه ورځ هم خلک د قاری خوشحال سره د غمرازۍ لپاره د هغه کور ته دواګانو لور روان دي او زیات پکې د مار لړم او د سپوچي چلوالو د پاره په نږدې روغتونونو کې د علاج غوښتنې هم کوي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، یکاون.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کوټې پر لور. د افغانستان په پلازمینه کابل کې په دورستیو کې د واده پر یو محفل د ځانمرګي برید پر ضد په کوټه کې احتجاجي مظاهره شوې ده. تیر ورځ د دې مظاهرې پر مهال احتجاج کوونکو وویل چې تراګرو اوس د ودونو او خوشحالیو مرکزونه په نښه کول پیل کړي چې د سختې غندنې وړ دي. نور حال کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کابل د خونړیزي چاودنې په ضد د خیر ښېګڼې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره په مشرتابه کې تېر ماښام د کوټ پرس کلب او مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهرې برخوالو په لاسو کې پلیکارډونه راخیستي او د کابل د ځانمرګي برید په ضد یې څه دا شعارونه ورکول. مظاهرې ته په خپله وینا کې د خیر ښېګڼې کارکوونکي میرمن حمیده هزاره وویل چې نه یوازې هزاره قبیله بلکې عام ولس هم په دې جنګ کې په نشه کې او د خوشنۍ خبره دا ده چې اوس د میلو او د خوشحالۍ پر ځای بریدونه پیل شوي دي چې موخه په عام ولس کې ویره خپرول دي. د خیر ښېګڼې کارکوونکې میرمن حمیده هزاره وایي چې د ترګرو خپل هیڅ پلان نشته، د بل په لاس کې دوی کارول کیږي چې موخه د افغانستان ورانول دي. لومړی دوی مساجد او امام بارګاوي په نشه کولې او اوس یې د ودو پر تقریباتو او د خوشحالۍ پر ځای بریدونه پیل کړل، کوم چې زیاته د خوشنۍ خبره ده. دغه په کلکه سره غندنه کوو ځکه چې هلته ماشومان او ښځې تر اغیز لاندې راځي او دا عمل کله هم د معافی وړ نه دی. پر دې مهال د مظاهرې د زیاتره برخوالو وینا وه چې افغان حکومت او هلته موجود بارني ځواکونه د افغان ولس په خوندي توب کې پاتې راغلي دي. په دې ترڅ کې د ټولنیزې رسنۍ یو فعال غړی شیرمحمد لونی وایي چې د کابل خونړیزه چاودنه نه یوازې د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده، بلکې موخه د امن په لور د خبرو په لار کې یو لوی خند اچول دی.
هغه د ماکه موږ پر زور الفاظ کې مزمت کو او دا چې کوم سامراجي او ولس دشمن قوتونه دي هغه خوځدا دي او خپل ناکامیان دي هغه ناکامیان باندې پرده واچوونکي د پاره چې دي دا تر هربه او حرکتونه چې دي کوي. کم عام ولس دي د افغانستان باید چې آپس کې اتحاد او اتفاق قائم ساتي او چې کم دا تر واقعات کیجی عام ولس هغه متاثر کیجی یا دهشتگرد دماکی دی هغه موږ پر زور مزمت کوو.
ورسته د مظاهرې برخوالو غوښتنه وکړه چې د افغان حکومت تر څنګ دی نړیوال قوتونه په افغانستان کې د هزاره قبیلې او عام ولس د ژغورنې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او زه د افغانستان په لور. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سولې د روانو هڅو په لړ کې قطر او افغانستان ته روان شوی دی. په دې اړه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلا مې کې وویل چې خلیزاد به په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره هم سلا مشورې وکړي. په دې اړه نور حال اجمل اندوړند کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په ویلا مې کې وویل زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ قطر او افغانستان ته په سفر روانېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی زلمی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي به په کابل کې هم د افغان حکومت له مشرتابه سره سلا مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخې اخیستو ته به وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې له کابل او دوحې پرته د زلمی خلیلزاد نور سفرونه لا نهایي شوي نه دي. زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره پای ته رسیدو وروسته د خپل مشرتابه سره د سلام مشورې لپاره واشنگټن ته تللی وو، د تیرې جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د طالبانو سره د روانو خبرو او په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي د هڅو د تازه وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د تیر یک شنبه په ورځ ولسمشر ټرمپ وویل له طالبانو او افغان حکومت سره د واشنگټن ډیر ښه بحثونه شوي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له امریکایي لوري سره یې خبرې ښایي راتلونکو ورځو کې پیل شي، خو د ده په وینا دقیق وخت یې نه دی څرګند. په دې اړه چې په دې پړاو کې څومره ممکنه ده د دواړو خواوو ترمنځ یوه هوکړه نهایي شي، سهیل شاهین وویل د یو هوکړه لیک د نهایي کېدو تمه شته، خو زیاته یې کړه دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي لوری زموږ وړاندیزونو ته څومره مثبت ځواب وایي. که هم ښاغلي شاهین د خپلو دې وړاندیزونو جزئیات ونه ویل، خو څارونکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د سمدستي راکمولو څرنګوالی لا هم هغه مسلې دي چې د دواړو لورو ترمنځ پرې اختلافات شته. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول، د بین الافغاني خبرو پایل او په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته د ځای نه ورکولو تضمین هغه څه دي چې له میاشتو راهیسې پرې زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي پرله پسې خبرې کوي او اوس دواړو غاړو ویلي چې یوې ممکنې هوکړې ته سره نږدې شوي. که چیرې د امریکا او طالبانو ترمنځ داسې یو توافق وشي، ورپسې به د افغانستان د روان کړکېچ د یو سیاسي، هواري او دایمي اوربند لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیري پاتې دي چې تر ډیره د افغان ځواکونو پر روزنه او سلام مشورو بوختي. که څه هم ظاهرا خبرو کې پرمختګ تر سترګو کېږي، خو په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو لخوا روان تاوتریخوالي په وروستیو کې خونړۍ بڼه خپله کړې او د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا حملې زیاتې شوې چې ورسره ولسي مرګ ژوبله هم زیاته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ د سی ان بی سی ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل که چیرې افغانستان کې روان وسنۍ تاوتریخوالی راکم شي، یو جوړجاړی ممکن دی. پمپیو ویلی په دې اړه بحثونه ښه روان دي. نوموړي په دې مرکه کې زیاته کړې که چیرې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړی شو، نه یوازې امریکا بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لپاره به چې هم په افغانستان کې دي له دې هیواده د وتلو زمینه برابره شي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کالیز د لمانځلو په ورځ په بیلابیلو بومي چاودنو کې د ژوبلو سوو کسانو شمیر 130 تنو ته رسېدلی و چې 10 په کم عمر ماشومان ول. د ټپیان د کورنیو غړي نیوکه کوي چې امنیتي مسؤلینو په سمه توګه خپلې دندې نه وي ترسره کړې، نو په دغه وجه دوی ژوبل سول. په دې اړه نور تفصیل جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې په مناسبت په جلال آباد ښار کې لوی او واړه سړکونو ته راوتي ول او د خپلواکۍ ورځې په احساساتو سره لمانځله. په دغه ورځ په جلال آباد ښار کې له سهاره تر لوړ مازیګره پرله پسې 12 بمي چاودنې وشوې. د ننګرهار د حوزوي روغتون ویان ګلزاده سنگر وایي د ورځې په اوږدو کې د بمي چاودنو له امله روغتون ته 130 ټپیان وروړل شوي ول چې 10 پکې شومان ول. بشریار او ابراهیم چې عمرونه یې د 8 او 9 کلونو په شاوخوا کې دي، په چاودنو کې ټپین شوي، په روغتون کې د درملنې پر بستر پراته دي. په مخونه یې د افغانستان درې رنګه بیرغ کښلی او واړه واړه بیرغونه یې په لاسونو کې نیولي. مشال راډیو ته وایي د دغو ماشومانو خپلوان وایي چې د خپلواکۍ په ورځ امنیتي ځواکونو په سمه توګه خپلو دندو ته پام نه و اړولی. د یو ماشوم پلار داود شیرزاد وایي بلخوا د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د اگست په 6 نیټه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ترهګرو له داسې تاکتیک نه کار اخیستی و چې امنیتي ځواکونو یې پر وړاندې هیڅ چمتووالی نه لاره. سره له دې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په سلم کلیزه کې بمی چاودنو په جلال آباد خار او ولسوالیو کې یو سلو دیرش تنه ټپیان کړل، خو له چاودنو سره سره بیا هم ننګرهار میشتي ځوانان د شپې تر ناوخته د خار په واټونو کې په بیلابیلو ډولونو د خپلواکۍ سلم کلیزه لمانځله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټول خپرونې تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پاتې د مشال راډیو ډاټ کام. د غرمې 12 بجې سوي ظفر خان به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی جج ارشد ملک د مبینه ویډیو اوریدنه بشپړه کړه. د سپریم کورټ مشر قاضي اسیف سعید کوسا د اوریدنې په مهال وویل چې ویډیو نواز شریف ته هله ګټه رسولی شي چې څوک په دې اړه عدالت ته خواست وکړي. په ویډیو کې ارشد ملک نواز شریف ته د سزا ورکولو په لړ کې د پټو قوتونو د فشار یادونه کړې. پولیس وای په بونیر کې یې د پوځ سرتیرو سره ګډ د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړی دي. د ضلع د پولیسو مشر محمد ارشاد بیگا مشال رډیو ته ویل د ایلم په غریز سیمه کې د تیرې یوې هفتې راهیسې په عملیاتو بوخت دي. په وروستیو کې د بونیر مشرانو او ځوانانو په سیمه کې د طالبانو د بیا فعالېدو ویلي وو. پاکستان د کشمیر مسله د انصاف نړیوال عدالت ته د وړلو فیصله کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیگا پاکستان ټلویزیون جیو نیوز ته وویل د مسلې د قانوني جایزې تر اخیستو وروسته یې دغه پریکړه کړې. امریکایي ولسمشر د کشمیر په مسله د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل په کشمیر کې حالت ډیر کړکېچن دي او د اونۍ په پای کې به په دې لړکې د جیو په سرمشریزه کې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د خبرو د بل پړاو پیلولو لپاره قطر ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي خلیلزاد به کابل ته هم لاړ شي تر څو د افغانستان حکومتي مشران بین الافغاني خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران په دې تورن کړی چې په عراق، لبنان، شام او یمن کې د خپلو لاسپوڅو له لارې ترهګري او بدامنی خوري. مایک پامپیو پرون د منځني ختیځ په موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که ملګري ملتونه پر تهران د وسلې د بندیز موده ونه غځوي نو ایران به یو بل نوی بحران رامنځته کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ځیرک ټلیفون لري نو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو په نامه باندې هلته اپ ډاونلوډ کړئ. دغه اپ له لارې تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه پاک صاف اوریدلی شئ. دا مشال رادیو د اپ نوم دی مشال رادیو. موږ یې صدا سی لیکو MASHALRADIO. اوس واخ رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی احمد الله مهم ټکی راخستی دی.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان حکومت د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده تر 3 کلونو غزولې ده او د نوموړي د ملازمت موده غزولو فیصله د سیمې امنیتی ماحول پر رڼا کې کړې شوې ده. ورسپانه لیکي یو خواهند خپل تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو وروسته د کنټرول په کرخه حالات کړکېچن کړي دي نو بلخو افغانستان کې حالات ښه کولو لپاره مهمې فیصلې کېدونکې دي نو په داسې وخت کې د فوز د مشر د دندې موده غزول یو ښه فیصله ده. ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه چې د تیر کال په نسبت پر روان کال کې د خوراکي شیانو په نرخونو کې 1.8% اضافه شوې ده. بلخو د لوی صنعتونو په پیداوار کې د زیاتوالي په ځای 3.5% نه زیات کمی ریکارډ کړی شوې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف حکومت په خپل یو کلن کارکردګۍ د اطمینان څرګندونه په کولو سره صرف د ګرانۍ اعتراف کړی دی خو اپوزیشن بیا د حکومت د ناکامیانو یو اوږد فهرست جاري کړی چې پکې اولس ته راپېخ مشکلات او ګرانۍ په ګوته کړی شوې ده. ورسپانه لیکي حکومت په معیشت کې د بهتری دعوې کوي نو ښکاري داسې چې حکومت د معاشي مشکلاتو نه پراوتلو سره اولس ته اسانتیاوې ورکولو په پوزیشن کې دی نو هیله ده چې د خپل واک په دویم کال کې به تحریک انصاف اولس ته اسانتیاوې ورکولو سره سره د ګرانۍ خاتمې لپاره به پوره کوششونه کوي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي 1947 کې پاکستان د ازادۍ وروسته هند به د پاکستان برخې اوبه ایسارولې او بلاخر د نړیوال بینک د ثالثۍ وروسته په 1968 کې دواړو ملکونو ترمنځ سنتاس لوزنامه وشوه چې تر لاندې درې مشرقي دریابونو په اوبو د هند او درې مغربي دریابونو په اوبو د پاکستان حق تسلیم کړی شو. خو دې باوجود هند د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره یو خوا په مغربي دریابونو ډیمونه جوړولو وروسته اوبه د ایسارولو کوششونه کوي، نو بلخوا د پشکال بارانونو وخت کې په غیر د څه اطلاع ورکولو د خپلو ډیمونو نه اوبه پاکستان طرف ته پرېږدي، چې له وجې ترې د پنجاب او سند صوبو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واوړي. ورځپاڼه لیکي د سنتاس لوزنامې تر لاندې هند پابند دی چې اوبه پرېښودو ډیټا پاکستان ته ورکړي، خو یاد ملک د تیرې څه مودې راهسې دا ډیټا ورکول بند کړي دي. نو حکومت له پکار دي چې پوره تیاری سره دې دا معامله نه صرف د نړیوال بانک په وړاندې راپورته کړي، بلکې ملک کې واړه ډیمونه جوړولو طرف ته دې خپله توجه راوګرځوي چې سیلابي اوبه پکې ذخیره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جورنال لیکي چې د افغانستان د سولې د بهیر او له هند سره د ترنګلتیا پر مهال د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده درې کاله نور غځول شوې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې مذاکرات له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دي چې په ډیرو تکلیفونو یې همه شموله او له زغمه ډکې ټولید لپاره کار کړی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د پاکستانی پوځ د مشر په حیث د جنرال قمر جاوید باجوا د کار درې کلنه موده په راتلونکي نومبر کې سرته رسیدله، خو څېړونکو وایي دغه موده تر نورو درې کلونو غځولو مطلب دا دی چې په دې هیواد کې به خارجه پالیسي لا هم د پوځ د اثر لاندې وي. په دې موده کې په کورني معاملاتو کې هم د پوځ کردار سیوا شوی دی، خو وزیر اعظم عمران خان د ګلپورز وویل دا فیصله یې سیمه ییز امنیتي حالاتو ته په کتو سره کړې ده. ورځپاڼه د پیپلز ګوند یو مشر فرحت الله بابر د خولې لیکي چې د جنرال باجوا د کار موده غزول ښه فیصله نه ده. دی وایي که یو تن هر څومره قابل او اهل وي، خو ادارې په افرادو تکیه نه کوي او که داسې نه وي نو ادارې به کمزوري کیږي. دا راز ځینې ناقدین تور لګوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د بریالي کولو په بدل کې عمران خان دا کار کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي چې پوځ په کورني معاملاتو کې لاسوهنه ردوي، خو د امنیتي ادارو ځینې چارواکي په شخصي محفلونو کې وایي چې په پاکستان کې سیاست کوونکي دوه ګوندونه یعنی مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند یا لږ تر لږه د دوی مشران له سیاسته بهر کول پکار دي. د دوی په وینا دا ځکه چې دوی درغلي کړي دي. له یادو ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه وزیر اعظمان او یو ولسمشر دا مهال د درغلیو په تور کې بندیوان دي چې هغوی یې ردوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې له طالبانو سره د واشنگټن مذاکرات د سولې پر ځای د امریکایي ځواکونو د وتلو ممکنه لوزنامه ښکاري. دا به د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د بریا لپاره ګټوره وي، خو افغان ولس ته به یې ګټه نه وي، بلکې دوی به په ناارامۍ کې غیر پاتې شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د سولې دا عمل له هغو افغانانو سره د دوکې په څیر دی چې په ډیرو تکلیفونو کې یې د همه شموله او له زغمه ډکې ټولنې لپاره کار وکړ. د ورځپاڼې په وینا له طالبانو سره د امریکا مذاکراتو په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریز انتخابات هم د بې یقینۍ ښکار کړي دي، او که طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو په دې هیواد کې به د اقلیتونو او ښځو حقونه هم له ډېر خطر سره مخ شي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ سره لاري موریدلای شئ پته ده مشال ریډیو ډاٹ کام. هم دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو د ځنګړي اپ لاري موریدلای شئ چې اعلان وست تاسو اوریدي. کچیر تاسو هر ډول سمارټ فون لري نو کولای شئ چې د اپل سٹور یا د ګوګل انډراید څخه د مشال رادیو په نامه باندې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. اوس زو د کشمیر پر لور. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر بندیزونو سربیره د نوې ډلې پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي چارواکي وایي پر امنیتي ځواکونو یې د کان ورولو په تور په سرینګر کې 13 مظاهره چا نیولې دي. په دغه اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکی شاهین بنیرې وړاندې کوي.
رویټرز خبري اژانس لیکي په داسې حال کې چې د نوي ډیلی لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو نو وروسته په ولسي غونډو بندیزونه دي او انټرنیټ او د ټلیفون نظام تړل شوی. بیا هم احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. د هند د واک لاندې کشمیر په مرکزي ښار سرینګر کې چارواکي وایي چې د نهه په شپې 13 مظاهره چان نیولې دي. چارواکي وایي ډېر مظاهره چانې د سرینګر په هغه سیمو کې نیولې چېرته چې د مظاهرو پر وخت په امنیتي ځواکونو کاڼي ورول شوي. د نریندرا مودي حکومت د پریکړې نه وروسته د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. پاکستان هم د کشمیر د ملکیت داوه لري او په هند په کشمیر کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو تورونه پوری کړی دي. بلخوا هند وایي چې کشمیر کورنۍ معاملې ده. د اگست په 19 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وزیر اعظم مودي او وزیر اعظم عمران خان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې او پر دواړو یې غږ وکړ چې د کشمیر په معامله تاوتریخوالی کم کړي. په کشمیر کې چارواکي وایي چې احتجاجونه مقامی او واړه واړه وو. بیا هم په سیمه کې تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او د حکومت لخوا د سکولونو د پرانستلو د اعلان باوجود ډیرو تعلیمي ادارو ته ماشومان نه دي حاضر شوي. د سکول د ګاډي یو ډرایور رویټرز ته ویلي حکومت سکولونه پرانستي دي خو د امنیت وضع ښه نه ده او په داسې حال کې نشي کولی چې د سکول د ګاډیو په چلولو سره د زده کوونکو ژوند په خطر کې واچي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
زما ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبريږي. واسټری ژورنال لیکي چې پاکستان له هند سره د کشمیر پر سر 3 جنگونه کړی دي او چې کله په دا وروستیو کې هند د کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کړ نو پاکستان پر سخت غبرګون وښود. خو د منځنی ختیځ د اسلامي هیوادونو لخوا ورته ملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې هند په کشمیر کې خلک نیول او ګرځبندیز لګولی وو نو هغه وخت سعودي عرب په هند کې د 15 ارب ډالرو د سرمایه‌کاری اعلان وکړ او متحده عرب امارات وزیر اعظم نریندرا مودي ته د هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکولو لپاره د دورې بلنه ورکړه. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړی.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي چې دا ویاو کالونه په هندو اکثریتي هیواد هند کې مسلم اکثریتي ریاست جمو کشمیر د یو ځانګړي حیثیت په توګه پاتې شو. خو اوس یې دغه ځانګړی حیثیت ختم شو ځکه چې د هند د پارلمان دواړو ایوانونو یو داسې قانون منظور کړو چې کشمیر یې په دوو برخو کې وویشلو او اوس د هند نور وګړي هم دغه ریاست ته د اوسېدو او کاروبار کولو لپاره ورتلی شي. مخکې د کشمیریانو نه بغیر په مستقله توګه په کشمیر کې نه څوک اوسېدی شول، نه چا ځمکه اخیستی شوه او نه چا کاروبار او نوکری کولی شوه. د ورځپاڼې په خبره اوس ګڼ شمېر کشمیریانو سره دا ویره ده چې غیر کشمیریان به په لویه پیمانه کشمیر ته مخه وکړي چې له وجې به یې د هغوی د خپلواکۍ او خودمختیارۍ امیدونه ختم شي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان د کشمیر په سر هند سره 3 جنگونه کړي دي او د هند لخوا په دې تازه کړنو یې سخت رد عمل هم وښودلو خو په مندني ختیځ کې د اسلامي هیوادونو لخوا ورته سملاتړ ترلاسه نه شو. کله چې په کشمیر کې په سلګونو فعالان، خبریالان او کارپوهان نیولې کېده او د ټول کشمیر سره د انټرنیټ او ټلیفون رابطې پرې شوې وې، هم په دغه وخت د سعودي عرب د تیلو یوې کمپنۍ ارامکو د هند د تیلو یوې کمپنۍ سره د 1500 ارب ډالرو د سرمایه کارۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه زیاتوي چې بلخوا کله د اتوار په ورځ په سرینګر کې کشمیري زلمو په هندي سرتیرو د کانو ګزارونه کول، هم په هغه وخت د هند د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو چې راتلونکي اونۍ به وزیر اعظم نریندرا مودي متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې هلته به ورته د دغه هیواد تر ټولو لوی ایوارډ ورکړل شي او بیا به اسلامي هیواد بحرین ته ولاړ شي چې دا به د هند په تاریخ کې د یو وزیر اعظم بحرین ته اړومبی سفر وي. د ورځپاڼې په خبره په هند کې د بشري حقوقو کارکوونکو او مدني فعالانو د کشمیریانو پر ضد امنیتي سرتیرو سلوک غندلی دی خو په یوه تازه نظر پوښتنه کې 55% هندي وګړي د کشمیر د ځانګړي آئیني حیثیت خاتمه غواړي او 15% تمه لري چې نریندرا مودی با په راتلونکي 5 کالو کې د کشمیر ستونزه هواره کړي. د ورسپانې په خبره د ګڼ شمیر خلکو هیلې دي چې که په کشمیر کې د هند لخوا سرمایه کاری زیاته شي نو اقتصاد به ښه شي او ځوانانو ته به د جهاد نه علاوه په نورو موضوعاتو د سوچ کولو موقع ملو شي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زمجھ اغلا مشال ریڈیو سخاوری. ګارډین رسپان لیکي په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش خپل عملیات پراخوي او دغه نه یوازې د افغان ولس بلکې د نړیوال لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې هم روانې دي. د دغې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه واوري.
ګارډین رسپان لیکي په کابل کې پر یو واده په ځانمرګي برید کې له 60 زیات کسان ووژل شول او ګڼ ژوبل شول. دا یو خونړی برید و چې ذمهواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د ورسپانې په خبره داعش ډله اوس په دغه هیواد کې پراخه موجودیت لري او اثر یې له طالبانو په زیاتېدو دی چې د یو داسې وحشیانه حملې منصوبه بندي کولی شي چې د انسانیت، مذهب او روایاتو هر خوانه یو غیر انساني او د کرکې ډک عمل دی چې پکې په واده کې بېګناه خلک شول. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له 13 اگست میاشت راهیسې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې کوي، د اگست په 13 په ټویټر لیکلي چې له طالبانو سره د سولې عمل او روانې خبرې باید ګړندی شي سو افغانستان د داعش وسلوالو د ماتولو لپاره لا پیاوړی شي. بلخوا داسې ویره هم ده چې داعش ډله غواړي په دغه هیواد کې په ولس کې ویره پیدا کړي د دغې له وجې بیا خپل اثر زیاتو سیمو ته وغځوي، نو ځکه د واده خادۍ غوندې په پروګرام کې دغه برید ترسره کړ. داعش ته له دې کبله تر طالبانو د لوی ګواښ په سترګه کتل کېږي چې د ځینو امریکایي سرچینو په باور مخ په زیاتېدونکې پوځي وړتیا او داسې ستراتیژي لري چې په افغانستان کې دننه او بهر عام خلک په نښه کوي. داعش ته له هسې خو په عراق او شام کې زیات شتون لري، خو په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو داسې معلومیږي چې اوس په افغانستان کې مضبوطېږي، چې دا د سیمې او افغانستان د سولې او امنیت لپاره د یو لوی ګواښ په توګه راپورته کېږي. داعش وسلوالو په 2014 کال کې تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې وروسته له هغې سر راپورته کړ چې په شام او عراق کې ماتې وخوړه. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ممکنه وتلو وروسته داسې ویره هم شته چې په دغه هیواد کې اسلامي دولت یا داعش ډله خپل عملیات لا پسې پراخه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو د کامیابېدو او د سولې عمل سرته د رسیدو وروسته به دی له افغانستانه خپل عسکر په مرحله وار توګه وباسي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري ګلپ موسی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو تیاره تصویر وړاندې کړی او ویلي دی چې په دې هیواد کې د نظم او قانون څخه د خلکو د رضایت ګراف راکښته شوی دی. دا موسی چې مرکز یې په واشنگټن کې دی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې دي، په دې هیواد کې نظم او قانون د جګړې قرباني شوی او پر پولیسو د خلکو باور راکم شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ګیلپ د نظر پرتنې نتایج ردوي او وایي د پولیس په لیکو کې وروستیو کلونو کې ډېر مثبت بدلونونه راغلي او د عامو افغانانو باور پرې د پخوا په پرتله زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
ګالوپ وایي که څه هم طالبان د سولې په اړه خبرې کوي، خو د وسلوالې ډلې پر ملکیانو بریدونو ته دوام ورکړی او د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ یې هم کړی. دې موسسې خبرداری ورکړی که د سولې روانې هڅې بریالۍ نه شي، جګړه تر دې هم بدتره کېدای شي چې ورسره به د ولسي مرګ ژوبلې اندازه له اوس هم زیاته شي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې له نتایجو په دې هیواد کې د خوندیتوب او امنیت له یوې ورځې بلې ته تیاره کېدونکی تصویر ترلاسه کړی. ګالوب د خپل سروې په نتایجو کې موندلې چې تیر میلادي کال کې یوازې په سلو کې 22 افغانانو پر خپلو پولیسو باور څرګند کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا شمیر له حقیقت لرې بولي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د سی شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل کلونه مخکې د پولیسو په لیکو کې ستونزې ډېرې وې، خو نوموړی وایي اوس د پولیسو لیکې منظمې شوې او پر دې امنیتي ځواک د عامو افغانانو اعتماد زیات شوی دی.
په دا اوس موقف کې چې پولیس د افغانستان دی، دوی د ظرفیت اړخه ډېر لوړ دی، یعنې کم سواده پولیس محکم لرو، بے سواد پولیس اوس محکم لرو، د خلکو سره دوی برخورد په برخه کې هغه پولیس حکم هغه لیوال چې دی هغه غوره شوی دی.
ښاغلی رحیمی وویل په ځانګړې توګه په ښارونو کې پولیس ته کفایت وړتیا او خوځ د کړو لرونکي دي. ګالوپ وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې نظر پوښتنه کې یوازې په سلو کې 14 کسانو ویلي چې په هغه سیمو کې چې دوی اوسیږي د شپې د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي. د دې موسسې په وینا دا شمېر نه یوازې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه ډیر کم دی، بلکې د نړۍ په کچه هم د فردي خوندیتوب په برخه کې ډیره ټیټه اندازه ده. خو د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا دا شمېره ښایي په ځینو محدودو ولایتونو کې رښتیا وي.
په دوه باره کې چې موږ څه تاسو ویلی شو هغه په ځینو ولایتو کې به صدق وکړي، خو په ټولو ولایتو کې دا صدق نه کوي. ډېری ولایتونه موږ بشپړ امنیت لري، خو په بعضو ولایتو کې هلته جرمي کچې او مجرمین چې زیات وي په هغو صورت کې بیا دا صدق کوي.
ګالو په افغانستان کې د خپلې نظر پوښتنې پر بنسټ وایي په تیر 2013 میلادي کال کې په سلو کې 500 افغانانو ویلي چې خپلې یا د خپلوانو پیسې یا شتمنۍ یې غلا شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا ډیره لوړه شمېره ده او حقیقت نه لري. د ګالوب د نظر پوښتنې نتایج ښیي هغه سیمې چې طالبانو بیانی ولی او یاد حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي د نظم او قانون د ټینګښت لپلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دي. د ګالوب موسسې په افغانستان کې د نظم او قانون د ټینګښت ګراف تیر میلادي کال کې پر پولیسو د خلکو د باور، د فردي امنیت د احساس او د غلا او تیری پیښو ته په پام چمتو کړی.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجهه خوشحالي ته سارو ته ندي هر پاته بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ.
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه.
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او اوسنۍ سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجا.
د سندرو ذکر وسو نو ستاسو پام هم د یو داس راپور پر لور راګرځوم چې د سندرو پاړه دی. په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو په خواني سندري په شوق اوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا د دوغه په خواني سندرو ژغول لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجی هم لري. د دې کسان لړلې یو د نوشار او رنگزیب استاد دی چې د په خواني سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشاله خبريال خالد خان له نوموړ سره خبري کړي او دا راپور جوړ کړی دی.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربې توریدل شوق لري، بلکې دا زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وای او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلې دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټرګاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړې کوالی نه د پښتو سندرې او چاربې توریدلو شوق او
یاره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مودا اورېد په زمونږ په مالت کې اوس هوټلو هغه کې به دا ریکارډونه وغیره د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله پکې به اکثر ناست وو چې بیسګل دا ټکوړي
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماره جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندري اوري.
اوس چې کومه ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی په ایز ماسټر ویس کمپنی کې. په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنگزیب استاد په وینا کوم کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي. خو بیا هم د ده په وینا د پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارڈوں کو مسر دا پختو دے ٹائم کے ڈیر دی کم از کم میں نے 100 خوش آتا قریب دی مور کو مسر دا اردو ڈیر سی پس 100 نے ہم زاڑا دی پکوانی
اورنگ زیب استاد دا سندرے او کیسٹے ڈیر پگرانا محفوظ کر دی. خوچے پا 2000 لسم کے پا نوخار کے سیلاب راغلو نو دا کور دا نور سیزون پشانی کیسٹے اور ریکارڈوں ہم خراب شل
دا بیر دا کم از کم دا پیتو ویاو کال دا ہم دا فل دا ما نے دا کڑو
اسے خو اورنگزیب استاد سره زیات تر سندری او کیسټی دړون بنی دور دی. خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندری و سره همشتا
Thank you.